د ګرمي او بخښي د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې مو زه نوري هکلای کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پر کابل پرونی حمله وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هله مند چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ ډول شوې خبرې له سره پیل شي. پر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه دوهمه نیمه مو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سړک د غاړې بم د پاکستان په جنوب کې پر یو جګپوري قاضي وچاودید او د پیښې لکتر لګه وطن ووژل. د چین په شینجن پښین جن کې د بلوا پر مهال لکتر لګه ووښتنه وژل شول. د شانګهای د همکاري د سازمان د شپږو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او امنیتي چارواکي په قرغیزستان کې غونډه کوي. خو لومړی به معصوم میوند د افغانستان کورنی خبرونه واوروي.
د ارګمانی چارواکي وای د برتانیا صدر اعظم له افغان ولسمشر سره د سولې پر موضوع په ټلیفون کې خبرې کړې. د افغان مرمنو یو ټولنه د انتخابات په بهیر کې د شذو لکمې ونده خستنه اندیشمنه ده. او له بغلان راپور نوای چې په دې ولایت کې د پولیسو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. د ارګمانی چارواکي وای د برتانیا صدر اعظم له افغان ولسمشر سره تیر ماښام په ټلیفون کې خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال عدلی راز نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر حامد کرزی او ډیوډ کامرون په افغانستان کې د سولې پر موضوع او په قطر کې د طالبانو پر دفتر خبرې کړې دي.
په دې ټلیفوني خبرو کې دوه اړخونو د افغانستان د سولې په پروسې، په قطر کې د طالبانو دفتر او د افغانستان په اړوند له ګاونډي هیوادونو سره په دې اړوند باندې دوی خبرې وکړې.
عدلی راز ویل تر دې مخکې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم له ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر افغان ولسمشر ته ویل چې د سولې خبرې باید د افغانانو لخوا وسی نه د امریکا لخوا. د افغان مرمنو یو ټولنه د انتخاباتو په بهیر کې د شوزو لکمې ونده اخیستنې اندیښمنه ده. د غڅرګندونې نن د شوزو د ټولنې مسؤل فتانه ګیرانی په هیڅ خبري غونډه کې وکړه چې د یادې ټولنې د جوړېدو د شلمې کلیز په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و. مرمن ګیلانی افغان شوزي وه هڅولې چې د ولسمشرۍ پراتلونکو انتخابات کې فعال ونده واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د شوزو ونده ډېره کمه ده. له بغلان څخه راپور نوای چې په دې ولایت کې د پولیسو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس او یو تن وسلوال مخالف وژل شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد صادق مرادی ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار نښته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پیل شو او پرې ولس بجو ختم شو. وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. او له پکتیا څخه راپور نوای چې د دې ولایت په ځمکني ولسوالۍ کې د یو شونځي لسکونه نجونې زده کوونکې مسمومې شوي دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال وایي دغه نجونې د سیمین اکبري لیسې زده کوونکې او تر څلوېښتو ډېرې یې تر دې مهاله روغتون ته لېږدل شوي دي. لا تر اوسه د زده کوونکو د مسمومېدو څرنګوالی نه دی معلوم. تر دې مخکې په کابل او تخار ولایتونو کې هم څو ځلې په شونځي کې نجونې مسمومې شوي وې. خو د پوهنې وزارت چارواکو د زده کوونکو د مسمومیت خبره یو جعلي عمل بللی و. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونه کې احمد شي بر سر ملتیا وکي.
د سړک ته غاړې بم د پاکستان په جنوب کې پر یو جګپوري قاضي وچاودېده او دی پیښې لږ تر لږه وطنه ووشل. پولیس وایي قاضي مقبول باقر په کراچۍ کې نننۍ چاودنې سخت ټپي کړی دی. د سند امنیتي چارو مسؤول محمد اعجاز چودري نن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د تاسف وړ پیښه ده. پولیس او ښاغلی باقر ټپیان شوي دي. موږ دلته د چاودنې په ځای کې یو. موږ پولیس او رینجر ملیشه د باقر د ساتنې لپاره ګمارلی وو. د لومړنیو اطلاعاتو له مخې برید کوونکي له موټر سایکل په چاودنه کې استفاده کړې ده. د سند په مرکز کراچۍ کې پولیس وایي چې باقر کار ته روان و چې د ده له موټر سره نږدې پر یو موټر سایکل نصب شوی بم وچاودېد. په وژل شویو کې لږ تر لږه 15 امنیتي ځواکونه دي. چاودنې لږ تر لږه 9 تنه نور ټپیان کړي دي. د چاودنې نږدې دوکانونو ته هم زیان رسولی دی. پاکستاني طالبانو پر قاضي د شوي برید مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې د طالبانو پر ضد غیر اسلامي پریکړې کولې. بلور ته د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو سیمهیز قومي مشر او د هغه دوه خپلوان ووشل شول. په بنو کې پولیسو او د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل ملک هاشم خان نن په ښار کې روان و چې پر موټر یې د سړک د غاړې ریموټ کنټرول بم وچاودید. په دې پیښه کې د ملک هاشم خان زوی او د هغه لمسی هم وژل شوي دي. ملک هاشم خان پخوا په سیمه کې د سولې د کمیټې مشر و، خو د دې کمیټې کارونه د طالبانو د ګواښونو له امله بند شوي دي. بلور ته د سیشن بی پورس پر یو بل قومي مشر ملک هادي خان اورگزی په هنګو کې ډز وشوي او وژل شو. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د چین په شینجن کې د بلوا پر مهال لږ تر لږه 28 وژل شوي دي. د چین خبري اژانس شین هوا راپورټ ورکړ چې یو شمېر کسانو نن سهار د لوکیقین په ښار کې په چاقوانو د پولیسو پر یوه مرکز، پر یوې حکومتي ودانۍ او پر یوې ترکار لاندې سیمې برید وکړ. لوکیقین نږدې 200 کیلومتره له اورومچی لري په جنوب کې پرته سیمه ده. شین هوا اژانس خبر ورکړ چې دغه کسانو خلک په چاقوانو ووهل او د پولیسو موټر یې وسوسول. مخکې تر دې چې پولیس پر بلوا کوونکو ډزې وکړې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. بیا د پولیسو په ډزو 10 نور ووژل شول. په راپورټ کې نه دی ویل شوي چې چا دا بلوا کړې وه، خو شینجن د مسلمانو ایغورانو سیمه ده. چینایي چارواکو 2 میلیونه هان چینایان د سیمې ته په وروستیو کلونو کې استولي دي څو د سیمې د تیلو د زیرمو په استخراج کې مرسته وکړي، خو له دې سره قومي شخړې راپیدا شوي دي او تر اوسه په سلګونو کسان پکې وژل شوي دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د شپږو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او امنیتي چارواکي په قرغزستان کې غونډه کوي. د نننیو خبرو لمړنی رپورټونه وایي دغه وزیرانو په دې تمرکز وکړ چې کله د راتلونکي کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، دوی په خپلو منځو کې څرنګه پوځي همکاري پیاوړی کولی شي. د قرغزستان دفاع وزیر طالبیک عمرعلیف وویل وزیرانو پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه له اوسنیو اندېښنو او ګواښونو سره مقابله کولی شو. د قرغزستان دفاع وزیر د اندېښنې او ګواښونه د روسیې د سرحدي ځواکونو د مشر په وینا یادې کړې چې په هغو کې تروریزم، بیلتون غوښتنه او افراطیت شامل دي. د همداراز د مخدر موادو قاچاق او پر سرحد د جنایت کوونکو ډلو د اوښتو مسایل یاد کړل. قزاقستان، قرغزستان، چین، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه دي. او روسي خبرداري چې د ترکیه په مرکز انقره کې پولیسو پر سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو وبښندل دي او لوګي جوړونکو لاسي بمونه غورځولې دي. یو روس مخکې تر دې د ترکیه ترورزم ضد پولیسو شلتنه په انقره کې په دې تور ونیول چې په هیواد کې له 2 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد په مظاهرو کې لاس ترلود. د غناکراري د می په اخیره کې هغه وخت پیل شو چې پولیسو د هغه اعتراض کوونکو پر ضد له زور کار واخیست چې د استانبول د ښار په مرکزی سیمو کې د یو پارک لړنګې دو او هلته د نویو ودانیو له جوړې د سره مخالفت کاوه. دغه مظاهره بیا د ترکیه د سر ریاسم رجب طیب اردوغان او د هغه د اسلام پلو حکومت پر ضد پسې پراخ شوې. دغه مظاهره چې له پولیسو سره پکې اخوډه بوشو او شخړې پکې رامنځته شوې په وروستیو ورځو کې کمی شوې. اردوغان دا مظاهره د ترکیه پر ضد یو پلان وبللې او د پولیسو له چلندې دفاع وکړه. د 2 اونیو په ترڅ کې د مظاهرو پر مهال تر دې دمه په ترکیه کې 4 تنه وژل شوي او 5000 نور ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د غراز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پر کابل لپاره نه حمله ورسته یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړل. د افغانستان جمهوری ریاست چارواکی وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا، بریتانیا او پاکستان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هیله مند دی چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ انډول شوې خبرې له سره پیل شي. د هلمند ځوانان وایي له کلونو نه آرامۍ وروسته سولې ته تګی دي.
جنگ خو اس کله امکان لري چې سولر راولي، ځکه د دولس کال کېږي چې موږ په هیواد کې جنگ دی، نو که سولر راتللی نو مخکې به راغلی وای.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري له یو کان څخه د تښتول شو شاوخوا لس کسانو درک تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان د کراچۍ ښار د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو او د خبرونې په 2 نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې د غور د یوې کورنۍ ستونزې څېړل شوي چې زورواکانو یې ځمکې نیولې او له څو او له څه باندې شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې دننه او بهر سرګردانه ګرځي.
ولسوالی چارچین ولایت د روزګار رفتم د این مدت 15 سال که نوماری ما هم جمعه دازم جرفتم 6 سال به کابل بدون.
د حقیقت صدې په پروګرام کې مو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق احدی میلمه دی.
په هغه مسایلو په اجراف کې چې په قافیه د رقابت موجود و سی کی ضرورت دی نسته د حکومت څخه کنټرول کې.
د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا، بریتانیا او پاکستان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیالین ازادۍ لړو ته وویل چې په دې خبرو کې د سولې مسله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي سند او ځینې نورې موضوعګانې شاملې وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر کرزی نه غوښتي چې د ځینو مسایلو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. په اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق پورکی.
ولسمشر کرزی په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمې او نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې کړې. د افغانستان له جمهوریت ریاست څخه په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی تیر ماښام د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ویډیو کانفرنس او د بریتانیا او پاکستان له صدر اعظمانو ډیوډ کامیرون او نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې کړې. د ارګل مانی څخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو په اړه ویل شوی چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ او د سولې د روانو حلو زلو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی سند په اړه پراخي خبرې وشوې. د دې خبرو په اړه د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال عادل راز ازادي رادیو ته وویل
هغه ټلیفوني خبرې کې هم د افغانستان د سولې پروسه همدارنګه د افغانستان رابطه ګاونډي هیوادونو سره او د هغه په څنګ کې د امنیتي انتقال پروسه او د ټولو مهم امنیتي قرارداد د افغانستان او د امریکا په منځ کې په دې موضوعاتو باندې هم خبرې شوې.
د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي چې د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما د خبرو تمرکز په قطر کې د طالبانو د دفتر او په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه و. په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست په خبره شوې اعلامیه کې ډیر څه نه دی ویل شوی، خو دا څرګنده شوی چې دواړو مشرانو پر یادو شوو مسالو په وضاحت خپل نظرونه تبادله کړي دي. دغه راز د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر کرزی او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون هم په قطر کې طالبانو ته د پرانستل شوی دفتر د سولې د پروسې پر نورو اړخونو او له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د روابطو په اړه خبرې کړي. یو ځل بیا د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادل راز
پرون ماشام ډیوډ کامیرون د بریتانیا صدر اعظم او جمهور رئیس حامد کرزی یو ټلیفوني خبري درلوده او په دې ټلیفوني خبرو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې پروسې په خطر کې د طالبانو دفتر او د افغانستان په اړوند له ګاونډي هیوادونو سره په دې اړوند باندې دوی خبرې وکړې.
د افغانستان د ارګل مانی څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی پر دې مسأله د افغانستان دریز او خپل نظر په سرګنده د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون ته بیان کړی دی. په همدې حال کې ولسمشر کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم تیر ورځ پر ټلیفون خبرې کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر دا خبرې تایید کړي او ویلي دي چې نواز شریف له ولسمشر کرزی نه غوښتي چې پاکستان ته سفر وکړي. کاتسه هم د امریکا، بریتانیا او پاکستان له مشرانو سره د ولسمشر کرزی د دې خبرو په اړه ډیر جزئیات نه دی خبره شوی، خو دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د پروسې په اړه افغانستان په ډیر حساس پړاو کې دی. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې هر ډول خبرې اترې باید د افغانانو ترمنځ او د افغانستان په مالکیت ترسره شي، خو وسلوالو طالبانو سره لدې چې په قطر کې دفتر پرانستې تر اوسه له افغان حکومت سره خبراتو ته تیاری نه دی څرګند کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پرون په کابل کې د طالبانو له حملو څو ساعت وروسته وویل چې دوی له حمله طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر د شخړې د پای ته رسیدو تر ټولو ښه لار وبلله. دوی په دوحه کې د طالبانو د دفتر د موجودیت او د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازو ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړ. په دې اړه اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د سولې د خبرو د درول شوي پلان په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم ښاغلي اوباما او کرزی د سه شنبې په ورځ په ویډیو کانفرنس کې همداراز افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو په اړه خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو دا خبرې ارګ ته نږدې د وسلوالو طالبانو د سه شنبې د ورځې له حملې وروسته وکړې چې له کبله داسې اندېښنه پیدا شوې وه چې ممکن په قطر کې د سولې د بهیر لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووزي. اوباما ظاهرا د افغانستان ولسمشر وروسته له دې له طالبانو سره د سولې خبرو ته وهڅاوه چې د تېر اونۍ په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت د لوحې په اعتراض کې قطر ته د پلاوي له لیږلو ډډه وکړه. سپینه مانی وای اوباما او کرزی ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې او پخلاینې بهیر په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې ثبات او د جګړې د پای ته رسولو تر ټولو مطمئنه لار ده. دوی په خپلو یو نیم ساعته خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو په هدف په دوحې کې د دفتر ملاتړ وکړ. دوړو مشانو د رواني میشتې په لمړیو کې له ناتو څخه افغان ځواکونو ته د عملیاتي مشرتابه د انتقال او د افغانانو په مشي د پخلاینې د هلوزلو پر اهمیت د 2014 کال انتخاباتو ته د افغانستان د تیاری او د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هم خبري وکړې. د سپینې ماڼۍ له اعلامې سره سم ولسمشر کرزی د افغانستان د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په اړه ولسمشر اوباما ته وروستي معلومات ورکړل. دوړو ولسمشرانو آزاد، شفاف او د اعتماد وړ انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره حساس او مهم وبلل. امریکا په وروستیو ورځو کې د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره ډیپلوماټیک حل ځلې تیزی کړی دی. له ولسمشر کرزی سره د اوباما تر پرونیو ویډیوي خبرو مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له کرزی سره دوه ځلې تلیفوني خبرې وکړې. وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره خاص استازي جیمز دابنز کابل ته واستاوه څو د ولسمشر کرزی هغه غوسه قرار کړی چې د قطر په دفتر کې طالبانو د اسلامي امارت د لوحې او بیرغ په وجه پاریدلې و.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا غواړي د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي او د قطر له دفتر څخه یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه واخیستل شي. د امریکا سفیر دغه راز وویل هله مندې چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ ځنډول شوې خبرې له سره پیل شي. په دې اړه لې ویلاندې د میورسته
د اوونه تر او ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرپیند ته په هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هله مندې چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ ډول شوی خبرې له سره پیل شي. جیمز کننګهام نن په کابل کې خبرلاند وویل چې امریکا افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر او د سولې د بهیر پر څرنګوالي خپل نظر واضح کړی دی. نوموړی وایي امریکا غواړي د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي او د قطر له دفتر څخه یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه واخیستل شي. افغان حکومت تیرونه له امریکا سره د امنیتي سند په اړه څلورم پړاو خبرې د دې لپاره وزندول چې ویلې د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین په رپورت کې.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تمه لري چې افغان او امریکایي مرکچان د امنیتی سند د لاسلیکېدو په اړه څلورم پړاو خبرې بیا پیل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکایي چارواکو د سولې د بهیر په اړه د راپورته شوو اندېښنو د لمنځوړلو لپاره افغان حکومت ته خپل دریځ واضح کړی. جیمز کننګهام د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د امنیتی سند په اړه خبرې له سره پیل شي.
ګور اترو کې خپ پرمختګ کړي. مونږ په هیګو چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصېدو په سرنګوالي جدي اندېښنه درلوده. مونږ هم په دې اندېښنه کې ځان شریک کړ. په حقیقت کې واشنگتن د دفتر په خلاصېدو ډېر منفي عکس العمل وخود. مونږ چمتو یو چې د امنیتی سند په اړه هر وخت له سره خبرې پیل کړو. سو هر څومره ژر چې کیږي په دې اړه نتیجې ته ورسیږو.
ل امریکا سره د امنیتی سند موضوع د سه‌شنبه په ورځ افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په ویډیوي کانفرنس کې هم یاد شوه. خو د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت تیر اونۍ له امریکا سره د امنیتی سند په اړه څلورم پړاو خبرې د دې لپاره وزندولې چې ویل یې د سولې په اړه د امریکایي چارواکو په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. جمهوری ریاست وروسته له هغه د غبرګون وښود چې طالبانو په قطر کې دفتر پرانیست او په هغه باندې خپل بیرغ او د اسلامي امارت لوحه ودروله. خو له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د طالبانو له دفتر څخه بیرغ او لوحه لری شوی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د سولې په اړه د دوی او افغان چارواکو شرایط یو شان دي او له طالبانو سره به هغه وخت خبرې پیل کړي چې دغه ډله خبرو ته چمتووالی وښیي. ښاغلي کننګ هم ډاډ څرګند کړ چې د قطر له دفتر څخه به یوازې د خبرو اترو لپاره کار اخیستل کیږي.
هغه شرایط چې د دې دفتر په اړه مونږ او قطر موافقه کړې هغه دا دي چې له دې دفتر نه به د سفارت د پیسو راټولولو او د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ملاتړ د وسیلې په توګه کار نه اخیستل کیږي. دغه شرایط قطر واضح کړي. د دې دفتر اساسي هدف دا دی چې د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړو.
امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د دفتر په اړه د راپورته شوو لانجو له امله د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي جیمز ډابنز په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم ملاقات نه دی کړی. جیمز ډابنز د دوشنبې په ورځ له دوحې څخه کابل ته راغی او دلته یې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرې وکړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې به د افغان حکومت غوسه څومره راکمه کړي. افغان حکومت هم تر اوسه د امنیتي سند د خبرو د بیا پیلېدو په اړه تبصره نه ده کړې. اسدالله لودین، ازادي رادیو، کابل.
و امرودل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هیله مند چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ ډول شوې خبرې له سره پیل شي. جیمز کننګ هم دغه راز وویل چې امریکا غواړي د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي او د قطر له دفتر څخه یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه واخیستل شي. همدا شی بهر له کابل د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې حاجی صاحب، خبرونه ته راغلاست.
مهرباني، لطف هم دې.
د افغانستان ولسمشر د پاکستان، بریتانیا او امریکا له مشرانو سره چې درې واړه هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبوي خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې آیا د دغو خبرو وروسته به د سولې خبرې ګړندۍ شي چې په دې وروستیو کې یو څه په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د په هغه بڼه چې دا دفتر پرانستل شو پر سر یو څه ټکنۍ شوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی؟
زما پاند دغه کوم روسا چې روانه ده چې په دې کې نړیواله ټولنه په راس کې ولسمشر اوباما او همدا ډول د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان لومړي وزیر ښاغلی نواز شریف، تاسو پوهیږئ چې دا هلې ځلې تقریبا د روان کال د جنوري په میاشت کې لومړی په واشنگتن کې، بیا د فبروري میاشت کې په لندن کې، او همدا ډول څو ځلې پاکستان سره مطرح شوي دي. اوس زه په دې هیله مند یم چې دا خبرې په اصطلاح عملي پړاو ته داخلیږي، یعنې په دې معنا دغه تیرو څلیرو ساعتونو کې کومې خبرې چې ولسمشر اوباما او ښاغلی کرزي کړي دي، په هغې باندې دوی زیات تاکید چې دا خبرې باید زر شروع شي، د افغانانو تر مشرۍ لاندې وشي، او د دې سره په رڼو او عادلانه ټاکنو باندې هم دوی سره موافقې ته رسیدلې دي. او د دې سره سره لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، پرون جیمز ډابن اسلام آباد ته لاړی، اول ته لومړي وزیر نواز شریف د پوځ د لوی دریستیز اشفاق یعنی سره او همدا ډول د ایسای د مشر سره د درې واړو سره ملاقاتونه وکړه. وروسته د هغې ملاقات نه نواز شریف ښاغلي کرزي ته ټلیفون وکړ او دوی ته بلنه ورکړه چې تاسو اسلام آباد ته راشئ. نو زه فکر کوم دا درې واړه نړیوال اړخونه دي، هم افغانستان، هم پاکستان، هم لندن. زه په دې اند یم چې طالبان هم دې ته اجریږي چې افغانانو سره یعنی خپل منځي تفاهم ته اوس لاره هواره شوې ده، او امید ده چې زر دوی دا مذاکرات شروع کړي.
حاجی سید داود، له تر پرونه پورې اته ترننه پورې طالبانو تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا واضح کړ چې باید طالبان زموږ شرایط یا هغه لګول شوی شرایط باید ومني او عملي کړي. تر اوسه طالبانو په دې اړه چې آیا دوی له خپلې پخوانۍ هغه پریکړې یا له پخوانۍ کار څخه پشا شوي څه نه دي ویلي. دوی ویلي چې هغه بیرغ چې په دفتر کې پورته شوی و یا لوحه چې پورته شوی و دا کار دوی د تفاهم له مخې کړی و او تر اوسه دا نه ده منلی چې آیا دغه دفتر کې به د اسلامي امارات لوحه نه وي او بیرغ به نه وي او آیا غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیما خبرې وکړي. دلته دوی اکثرا وایي چې موږ له افغانانو سره خبرې کوو، د افغانستان له حکومت نوم نه وړي. ولې
او دلته اصلي خبره نور درې ټکي دي چې هغه طالبانو امریکایانو سره په موافقه کړې ده. لومړی ټکی دا دی چې طالبان باید نړیوال تروریزم سره خپل علاقه قطع کړي، طالبانو دا منلې ده. دویمه خبره د افغانستان د دولت سره خبرې مذاکرات یعنی افغانانو سره په مجموع کې دا هم طالبانو منلې ده. دریم شرط امریکایانو دا و چې باید طالبان د افغانستان د لګاکوی حقونه او د خوځو حقونه بشري حقونو ته احترام وکړي. زه فکر کوم د امریکا طالبانو ترمنځ تفاهم سره شوی په دې درې ټکو باندې. اوس خبره راځي جزئیاتو ته. په دې جزئیاتو کې دا مهمه نه ده لکه څنګه چې دا خبرونه په دې دوه درې ورځو کې وښودل چې اسلامي امارات یا د جنډې مسله یا د لوحې مسله دې ته زیات زه فکر کوم طالبانو اهمیت نه ورکوي. اما اصلي خبره دا ده چې طالبان او امریکایان زه فکر کوم یو تفاهم ته رسیدلي دي او د دې سره په خوا کې اسلام آباد، واشنگتن، لندن او طالبان هم تفاهم ته رسیدلي. اوس دغه تفاهم دې ته زمينه برابرۍ دا غوي خبره عمومي فرمول دی افغانان. افغانانو کې افغانستان دولت هم راځي نو کېدای شي چې د افغانستان دولت په دې پړاو کې په مذاکراتو کې د طالبانو سره برخه واخلي.
پرون په کابل کې له حمله وروسته ولسمشر کرزی وویل چې څرنګه امکان لري چې لیوي خوا طالبان راځي خلک وژني حمله کوي او لبل خوا غواړي موږ سره کینو چې د سولې خبرې وکړو. د سولې دغه پروسه خلا پایل شوې نه ده چې اوس وضعیت داسې ده چې دا پایل شي او دا حمله دوام وکړي او پکې مرجوب لري چې په تیر بیا د ملکانو فکر نه کوي چې آیا دا به د دې یو پیچلی مسیر وي.
او پرته د شکه دا خبره ډیره دقیقه ده او په ځای ده چې پرون کاری سیب کړی ده. خو زه تاسو ته د څه وایم چې تیره چهارشنبه کله چې ولسمشر اوباما په برلین کې مطبوعاتي کانفرنس ورکاو په خپل کانفرنس کې ویل چې هم موږ جګړه کوو هم مذاکرات کوو. بیا طالبانو هم دا په خپل اعلامیه کې ویل چې موږ هم جګړه کوو مذاکرات کوو. امید دی چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي مخکې د دې نه چې خبرې سره شروع کړي او بل سره په اعتماد کې واخلي چې هم امریکایانو وایي چې موږ نوره جګړه نه کوو هم طالبانو وایي چې موږ خپل جنګیالیو ته وایي چې تاسو باید ځانمرګي بریدونه او نور عملیات مه کوئ. زه فکر کوم چې دا خبره د اوباما د خبرې په اړوند طالبانو دغه مسله جاري ساتلې ده. که چېرته امریکایان دې ته ځیر شي چې دا خبره دقیقه نه ده باید په اوربند باندې کار وشي. بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم دا یو ښه زیری دی چې افغانستان د سولې پړاو ته داخلیږي.
بلې تاسو نه مننه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود چې د افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب د افغانستان د ولسمشر د ورستیو ټلیفوني خبرو په اړه خپل نظر څرګندو. افغان ولسمشر پرون په تیرو البته 36 ساعتونو کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون خبري کړي او د افغانستان پر وضعیت البته ور سره خپل نظریات شریک کړي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري له یو کان څخه د تښتول شو شاوخوا لس کسانو درک تر اوسه نه دی معلوم. په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په راپور کې
طالب وسلوالو د مرمرو د ډبرو په یو شرکت درې ورځې وړاندې برید کړی دی. یو تن یې وژلې، دوی ټپیان کړي او د شرکت لس تنه کارکونکي ژوند نیولې دي چې تر اوسه بیا مړی ژوندی نه دی معلوم شوی. په برید کې وژل شوی او تښتول شوی ټول کسان افغانان دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي وسلوالو د دغه ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د مرمرو د ډبرو پر شرکت برید کړی دی. دوی وایي د تښتول شویو کسانو د پیدا کولو په موخه په سیمه کې پلټنې کړې خو تر اوسه څه په لاس نه دی ورغلی.
یو ګروپ دی وسلوالو طالبانو د دایمرداد ولسوالۍ کې یو شرکت چې د سنگ مرمرو کار کوي او حمله کړې وه چې په نتیجه کې یو نفر کارګر د شرکت چې سټشن میږي دا شهید شوی و، همدارنګه دوه نفر چې سید قدیم او سید فقیر نومیږي دا پکم شوي دي. همدارنګه لس کسان دغه شرکت چې احمد سید محمد او جمعه محمد او عبدالودود او داسې نور نومونه دي دا وسلوالو مخالفینو له ځان سره بیولی دي.
د خبره په برید کې د شرکت ودانۍ او ماشینونو ته هم زیان اوښتی دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د غزنی په قرباغي سیمه کې هم د خوړو د نړیوال سازمان درې تنه افغان کارکوونکي تښتول شوي وو چې وروسته د قومي مخورو په هلو ځلو راخوشه شول.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه راز ویلي چې په دې ولایت کې په دو وروستیو بېلابېلو پېښو کې لس تنه طالب وسله وال وژل شوي او یو یې ژوندی نیول شوی. له دوی څخه څه وسلې او چاودونکي مواد هم لاسته راغلي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، دوه نیمې بجې دي. وړاندې په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به احمد شیبر ته ور ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د بریتانیا سریاسم له افغان ولسمشر سره تیر ماښام په تلیفون خبري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته وویل ډیوډ کامرون له حمید کرزي سره په افغانستان کې د سولې پر موضوع او په قطر کې د طالبانو پر دفتر خبري وکړي. د پکتیا سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان له شپږ ویشت ملګرو سره وژل شوی. چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه عملیات تیر شپه په سید کرم ولسوالۍ کې کړی دی. په کراچۍ کې چاودنې یو جګپوړې قاضي مقبول باقر سخت ټپي کړ. دا چاودنې چنن وشوه د پنځو امنیتي مسؤلانو په ګډون اووه تنه ووژل. د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د ملک هاشم خان په نوم یو قومي مشر نن له خپل زوی او لمسی سره وی چاودنې وواشه. د چین په شنجن کې د بلوا پر مهال لښ تر لښه وو وشتنه وشل شوې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د شپږو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او امنیتي چارواکي د قرغیزستان په مرکز بشکک کې راغونډ شوي دي او غونډه کوي. او د ترکیې په مرکز انقره کې پولیسو پر سلګونو حکومت ضد مظاهره کوونکو وبشیندلې دي او لوګي جوړونکو لاسي بمونه یې غورځولې دي.
ازادي رادیو او ریل کې څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل، نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پر یو لوړ پوړی قاضي حمله شوې. په حمله کې خپل قاضي سخت پښوې او د پولیسو په ګډون وټنه وژل شوې دي. نور حال به له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پرپورټ کې اوري.
نن سهار د لوی صنعتي ښار کراچۍ پر برند سړک باندې د اعلی محکمې د قاضیانو دروازې ته نږدې په داسې وخت کې یو زورور چاودنه وسوه چې د دې ښار د اعلی محکمې د قاضي مقبول باقر قافله پر سړک باندې د تیرېدو په حال کې و. د چاودنې په نتیجه کې د قاضي مقبول باقر موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی چې نوموړی په کې سخت ټپي شوی دی. په پیښه کې رینجر او ښاري پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. یو ټپي عسکر د خپلو سترګو لیدلی حال وایي موټر له مخامخ لورې را روان نو چې څنګه څلور لارې ته راورسېدو چاودنه وسوه. موږ هم په هوښ کې نه وو، یوې بلې خواته مو منډې وهلې. وروسته مو چې وکتل له قاضي صاحب سره زموږ دوه امنیتي کسان هم وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر امیر شیخ د چاودنې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل بم په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هدف یې د اعلی محکمې قاضي مقبول باقر وو. بم په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو، خو چاودنې چې څومره زیان واړاوه دا به وروسته معلومه سي چې آیا ځان وژونکی برید وکړ ځای پر ځای سوی بم وو. دا خبره هم له امکان لري نه ده چې د پولیسو کوم موټر وو شایي په هغوی کې شول سوی وي. پولیس وایي په چاودنه کې ټپي کسان یې سمدستي د کراچۍ ښار جناح روغتون ته انتقال کړي دي. په چاودنه کې د اعلی محکمې قاضي مقبول باقر هم سخت ټپي سوی چې په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د سند اطلاعاتو وزیر شرجل میمن د چاودنې په اړه رسنیو ته وویل اووه کسان وژل شوي دي چې یو رینجر پولیس او شپږ نور ښاري پولیس دي. قاضي صاحب د حکومت لخوا امنیت ساتونکو کسان ورکړل شوي وو. دوه د پولیسو او یو د رینجر پولیسو موټر په بدرګه ورسره وو. د چاودنې مسؤلیت په سمدستي توګه کومېډالې نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د اکثرو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د غرازمو د هلمند د ځوانانو د ستونزو په باب هم راپور په دې خبرونه کې درته غوړه کړی و. خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور خپور نشو خپرولی. په بل خبرونه کې هرومرو درته خبرو. خو لومړی به د انصاف په لټه کې پروګرام واورئ چې د غور د یوې کورنۍ ستونزې پکې څیړل شوې دي او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګره کوه ازرکین شاله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې به د غور ولایت د پاساوند ولسوالۍ د ویداس کورنۍ مساله وڅېړو چې د زورواکو د جابر او نامنۍ لامل یې لڅو کلونو را په دې خوا خپل ټاټو به پریخه او کله په هیواد کې دننه او کله هم بهر گاونډي واد ایران ته کډوال شي. د دغه کورنۍ مشروعي جایدادونه او ځمکه چې د غور ولایت په پاساوند ولسوالۍ کې موقعیت لري زورواکو نیولي او د خپل کورنۍ سره په هیواد کې دننه سرګردانه دي. محمد ظاهر چې وسمهال د غور ولایت په چخچران خار کې ژوند کوي وایي چې په وار وار سره یې حکومتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزې اواره شوې نه ده. محمد ظاهر له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې اوس له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دی.
له غور څخه د روزګان چاچونو ولسوالۍ ته لاړم. په دې 15 کلونو کډوالۍ کې مې هلته گزاره ونه شوه. کابل ته لاړم. کابل کې هم چې زما غمونه خوړو له هغه ځای غور ته راغلم. درې دانې ښکاري چرۍ توپکې مې د ساتنې لپاره درلودې. پلمه یې سره راته جوړ کړه. اوس هغه هم نشته. موږ هیڅ د آرامۍ احساس نه کوو.
محمد ظاهر وای له روزګان څخه تر راته ګروسته کورنۍ 12 میاشتې په کابل کې تیر کړې. خوای چې وروسته تر هغې بیرته غور او له غور څخه درې واره کابل ته ولاړ او د راستنیدونکو کډوالو دولتي او غیر دولتي اړوندو ادارو ته په مراجعې سره هیڅ هم ترلاسه نه کړ او نه هیله بیرته غور ولایت ته ستون شو. د محمد ظاهر میرمن هم وای چې د غور په پاساوند ولسوالۍ کې زورواکي چې اوسمهال له طالبانو سره یوځای شوي په دې ولسوالۍ کې د دوی د اوسېدو مخه نیسي. دا هغه وخت را یادوي چې د خپل کور پری خودوته هر شو
بلای ما فکر کړم خدای پاک مې مې
پر ما دې ځی وکړه. دا سله خپل کور وته شیدو چې نه مو کور او نه مال په یاد وو. ټول مو پری شو دا ولاړ روزګان ته. اوس چې بیرته غور ته راغلو نو لتیر کل رئیس لاندې باندې منډي وو. څوک مو ژغ نه اوري.
د محمد ظاهر میرمن وای چې اته ماشومان لري خاوند وزګار دی او د چخچران خار په یو کاندواله کور کې په بیوزلۍ سره شپې سبا کوي. موږ هڅه وکړه چې په کابل کې د کډوالو د ستنېدو له وزارت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. نو په کابل کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لوایان نادر فرات سره مرکه وکړه چې څومره کسان په افغانستان کې د سیمه ییزو نامنیو له امله بې ځایه شوي. نادر فرهاد ویل
بلن آماری که ما در زمینه داریم نشان میده
حدود هر رقم چې موجه پدې برخه کې لرو د شې چې شاوخوا 15 لکه کسان اوس مهال په افغانستان کې د نامنوی لامل به ځای سی وي چې ډیره په جنوبی ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې دي.
د غور ولایت د غوسیدونکو وای چې هیڅ د امن احساس نه کوي او د غور ولایت له چارواکو پرته په کابل کې د جمهور رئیس د شکایتونو او عرایضو دفتر ته هم مراجعه کړې خو چای غږ نه دی اوریدلې. موږ په دې اړه د ولسمشر د شکایتونو او عرایضو د دفتر له رئیس اسدالله وفا سره مرکه کړې. په دې وروستیو کې یو کس له غور څخه ازادي راډیو ته مراجعه کړې. هغه وایي چې د یو شمیر زورواکو په وسیله د پاساوان په ولسوالۍ کې له خپل کورنۍ سره یوځای کډوال شوی دی. په وار وار په کابل کې یو شمیر دولتي ادارو په ځانګړې توګه تاسو دفتر ته مراجعه کړې. هغه وایي له ده سره مرسته نه ده شوې. تاسو په دې اړه دغې نوم محمد ظاهر دی خو امکان لري چې تاسو چون ډېر کار هم ډېر دی او عرایض ډېر لري دغې نوم به هم په یاد نه وي. خو داسې خلکو سره تاسو څه مرسته کوئ؟
کولای شئ؟ تاسو ژمنه په دې لار کې څه ده؟
تا ته معلومه ده چې دلته په لسګونو خلک راځي او زموږ چیرې په ویزا کې پاته کېږي. دا سړی که ماته راغلی یم زما په ویزا کې نوم نه دی پاته شوی. زه دوباره مو سره واستوه او یوه خبره بله ده چې د یو طرفه خبره پښتانه وایي، یو طرفه خبره ګلابي وي. نو دوی دا کوي سړی دا جانې مقابله زه هم پښتانه وایي کې چې واقعیان به غولې زموږ ژنه ورسره شوی دي که نه دی شوی. خو چې راواستوه موږ به د واجي سره په تماج کې شو. واجي صاحب به مکتوب نه ویشتا کو چې زموږ پلان او وس و انشاءالله د بار په څوک چې نه کوي. موږ به د هغه اتمن د پاک ظلم شوی وو او موږ به د ظالم لاس ولنډو او دا کوژه راخو.
دوی ځینې اسناد موږ ته راوښودله وایي چې د پاسوان ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د طالبانو په نامه هغه وسلوال دي چې دوی په هغه خپل کلي کور کې نه پرېږدي. دې میرمن سره موږ خبرې وکړې. دوی ډېر ناراضه دي له مرکزي حکومت څخه چې دوی ته رسیدګي نه کوي. نو آیا له داسې مسایلو جمهور رئیس په خپله خبرېږي په داسې مواردو کې تاسو جدي اقدام کوئ که نه؟
دا یو داسې مشکل دی طالبانو یا په بعضې ولسوالۍ کې چې امنیت خراب وي، هلته دا مشکل طبعاً موجود دی. خو ما تا ته عرض وکړي چې تیار واستوه، موږ به د خپل توان مطابق دوی سره کومک کو. چېر دا ساحه د حکومت په واک کې وه، انشاءالله موږ به والي و معاون د والي سره خبره وکړو او دا مشکل به انشاءالله ورته حل کړو. که چېرې حق د ده په جانب وه، که چېرې حق د هغه په جانب وو، بیا به نو د محکمې ته درځي به موږ خپل داوا سر تعقیبوي.
او په یو شمېر نورو ولایتونو کې ما یا تاسو تر دې دمه داسې موارد لیدلي دي؟ تاسو ته داسې نورو کسانو مراجعه کړې چې هغوی د زورواکو د زور او جبر له امله، د هغه وسلوالو د زور او جبر له امله چې دوی وایي په سیمو کې دي، تاسو ته داسې خلک راغلي دي تر دې دمه؟
چې پته خبره نه ده چې کابل شاوخوا ته دا خبرونه مه اورې چې په دکو جرې ځمکه زورواکو نه دکښه. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې اوس موږ په دې باندې سترګې پټې کړو. تابان زورواکي شته، توپک سالاران شته، ځکه په دې ځای کابل کې دی لاندې کړي دي. موضوع جرمه ځمکه لاندې کړې ده. او اوس ما سره یو موضوع ده چې موږ ځکه سل په سل کې دولت او زورواکو سره په دعوه ده چې موږ دا موضوع وسره نورې تاسو ولې ده چې دواړه جانب راوغلې تحقیق شي وکړي. دا اوس داسې ما په خیال ډېر تعجب خبره ده. زورواکم ځکه دا خو هزار شم شو یو حالت چې ځکه زورواکي دا کارونه کوي او د خلکو په حق ظلم کوي او د خلکو مځکې لاندې کوي. خو د دوه معضله د هغه ذاته پورې چې موږ پلان به خبر نه کړو قضاوت څه کوه د یو طرفه خبره باندې. خو بیا هم بهرحال بیا تکرارم چې رد شم دا
وفا صاحب
شتاته درځي باید موږ ته راغلی وای.
نه یو خو موږ هغوی په غور کې دي، له غور نه خپل اسناد موږ ته راستولي. او بل دا چې حکومت په داسې موارد کې کولای شي چې په دې سیمو کې چې زورواکي هلته حاکم دي اقدام وکړي.
ته پوهېږې چې په بعضې سیمو کې د حکومت په ولکه کې نه وي، نو په هغه کې به حکومت څه کولی شي؟ هغه سیمې چې د حکومت په واک کې دولتي حاکمیت هلته قایم وي، نو هلته انشاءالله حکومت هر څه کولی شي. او دا اوس هم دا پروسه روانه ده چې د مځکې د زورواکو د لاسه وباسي. او موږ هم په دې باندې همېشه په ټوله کو زور اچوو چې دغه د دوی قدرت کم کړو او مځکې د دوی لاسه وباسو.
د لرې پراته ولایت غور دغه اوسیدونکی وایي چې نور له افغان حکومت څخه ناهیلي شوی او فکر نه کوي چې په خپل هیواد کې داسې کوم وار به وي چې دی د مرستې او د خپل حق د غوښتلو لپاره وټاکوي. دوستانو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 0 شپږ 1 او بل شمیره ده 08 22 00 82 2.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلی ډاکټر صاحب انورالحق احدی زموږ میلمه دی. له ښاغلي احدی سره به په دې پروګرام کې د سوداګرۍ په اړوند مسایلو او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړو. احدی صاحب محترم، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړې. په سر کې راته ووایي چې افغانستان دا مهال د انتقال په بهیر کې دی. له 2014 کال نه وروسته د اقتصادي ودې لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
موږ پلانونه خو په یوازې د وزارت په ساحه کې نه دي، اصلا پلانونه د انکشاف لپاره د مملکت په باندې به سطح باندې، او په کې د دولت فوکس زیاتره څه ده؟ په زیربنایي موضوعاتو باندې ده. د دې لپاره چې اقتصاد ښه فعالیت وکړي باید زیربنایي پروژې څه د جوړې وسیږي. په زیربنایي پروژو کې برق دی، په زیربنایي پروژو کې څه ده؟ سړک دی، اوس اوسپنې پټلۍ هم څه ده پکې شاملې شوي دي، او د اوبو موضوع څه ده هم ده پکې. البته په دې باندې به ډېرې حکومت پیسې لګېږي په دې پروژو باندې. د دې تر څنګ د دې لپاره چې ښه وده وسي باید د تشبث لپاره ښه محیط څه ده جوړ وسیږي، هغه شامل دي چې قوانین باید درست وسیږي. زموږ قوانین انشاءالله په دې سه کې د تشبث لپاره فوق العاده ښه دي، ښه رګولیشن یا ښه مقررې ولري حکومت په دغه ساحه کې. لږ ذره کمبود لرو او په دې باندې بس د راکو کار کوو. تجزیه په ایسه کې لاقل د صنعتکارانو لپاره موږ یو سل میلیون ډالر تایید دی د کابینې نه اخیستی دی، ول متاسفانه په دې ورځو کې وزارت مالیه تاسو پورې پیسې نه لري، نو په دغو ساحو کې بس موږ کار کوو.
دغه درې مهم ټکي چې تاسو یاد کړل د اقتصادي ودې لپاره، چې هغه برېښنا وه، د ریل پټلۍ وه، او زیربنایي کارونه، د دې لپاره اقدامات شروع شوي دي چې آیا تر 2013 کال پورې به دغه ارسو کې افغانستان پرمختګ کوي؟
هو، په دې ساحه کې څو پروژې دي. د برق ساحه کې هم پروژه ده د تاجکستان، په دې ټیټ قیمت باندې موږ ته په حدود 300 میګاواټه برق پسه اخلو. دا زموږ برق په کافي اندازه څه ده زیاتوي، خصوصا په صنعتي پارکونو کې زموږ برق پس فعلا څه ده ډېر کم دی، او که موږ دا برق واخلو نو هغه به بهتر شي. همداسې خپل د تولید لپاره هم پروژې لرو، مثلا 200 روبای یو پروژه ده چې په دې باندې کارونه څه ده په مخ تللي دي. خو فعلا زموږ هدف دا ده چې په حدود 200 میلیونه میګاواټ برق موږ څه ده ولرو، او په هغه کې کولای شو چې غټو ښارو ته برق ورکړو، او په عین حال کې څه ده صنعتي پارکونو ته څه ده هم هغه ورکړو.
حدیث محترم سره دلته چې تاسو متشبثین او سوداګرو ته د دوی د ستونزو د حل لپاره هڅه پیل کړي، اما اوس هم سوداګر شکایت کوي په ځانګړي توګه دی وایي چې په ایران او پاکستان کې اوس هم د دوی د ترانزیت ستونزې نه دي حل شوي. اصل عمل دی چې تر اوسه افغان حکومت پاکستان ته قناعت نه دی ورکړی چې د سوداګرو ستونزې هواري کړي.
ځینې ستونزې مرته هواري کړي دي، او کله چې کوم ستونزه مې ستراسي یو څو هفته بعد یو بیا ورته حل کیږي. البته د پاکستان سره زموږ ځینې مشکلات یوازې ترانزیت مشکلات نه، لږ ذره سیاست هم ور باندې اغلبی اثر لري، خو اکثرا موږ څه حل کړی دي. کوم مشکل څه موږ درلوده دی د ترانزیتي موافقت نامې په ارتباط باندې، په تیرو درې میاشتو کې موږ نسوای کولای چې هغه په قاطع ډول ورسره حل کړو، ځکه حکومت هلته موقت حکومت و، اوس هلته انتخابات تېر شوي دي. ان شاء الله په دغه راتلونکي میاشت کې به موږ له پاکستان سره بیا تماس نیسو چې هغه متبقي مشکلات هم سره حل کړو. د اپټا په ارتباط تقریبا زموږ مشکلات په حدود 80% نه زیات سره حل شوي.
یعنې دغه اپټا تړون ولا تر اوسه سل په سل کې نه دی عملي شوی، آیا پاکستان نه غواړي چې دا تړون عملي کړي او که تاسو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی؟
دغه اپټا کې ځینې نوي شیان وو. پاکستان ځین لري د هغه مال چې د افغانستان ته راځي هغه اصلا په پاکستان کې څه مصرفيږي. دوی د دې لپاره چې دغه شی واقع نه شي، یعنې دوی له مملکت ته بې محصوله مال را نه شي، په موږ باندې سخت شرایط دي. وو هغه شرایط په اول کې دومره سخت نه ښکارېدل، نو وروسته چې په عمل ته لاړو ډېر سخت ښکارېدل. مثلا دوی ویل تاسو باید بیمه ولري د خپل مال لپاره، هغه بیمه چې موږ کوو خو 3% 4% د اصل مال اخیسته، بی حد زیات رده قیمت ده. زموږ په ملک دلته په افغانستان کې ټول ګمرک دی 4-5% څه کېږي، دوی 3-4% یوازې بیمه رانه اخیسته. موږ دا کار موږ نشو کولای. دوی به ورسې په یو بل لار باندې کار وکړي، چې قرارو کې دسمبر تقریبا شپږ میاشتې مخکې قرارو دوی یو نوی سیستم جوړ کړی و چې د هغه اساس باندې دوی کولای شي لارې چې د کراچۍ نه حرکت کړي تر څو ستورخم نه وځي دوی سره مانیټور کولای شي. نو اوس نه پوهېږم چې دوی هغه تکمیل کړی ده او که نه ده تکمیل کړی، خو موږ یعنې دغه تر اوسه پورې کوم لارې حل دوی موږ ته وړاندې کړي وو دا موږ ته د قبول وړ نه دي.
که بل ګاونډي هېواد ایران ته راشو، سوداګر وایي د نن هم چې موږ له سوداګرو سره خبرې وکړې وایي هلته د عراق کوم تیل چې افغانستان ته د ایران له لارې راوړېږي، هغوی ځینې انحصاري کمپنۍ هغه کاروبار کوي، نورې کمپنۍ ته حق نه ورکوي. دغه ستونزه رښتیا هم شته او که شته ولې؟
زه وګوره نه پوهېږم. دا خو د ایران موضوع ده چې آیا د عراق تیل سره ځي په انحصاري ډول راځي او که غیر انحصاري ډول راځي. زه خو سیاور مزید افغانان هم دغه جایزې نه راوړي، انحصار نه ده. اما د رابطې خبره ده، څو څوک رابطه لري. لوی مشکل د عراق د تیلو په کیسه کې اکثرا دا دی چې کیفیت یې لږ ذره ټیټ دی، او متاسفانه یو زیاته برخه یې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېږي. څه په دې باندې موږ
خپل افغانستان کې دننه کې د انحصار موضوع موضوع ته راشو. دلته هم کله چې له ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو څخه ترانزیت یا واردات کوو، دلته هم وایي ځینې سوداګر په انحصاري ډول دغه واردات کوي، دغه مسله شته؟
نه، دا بالکل غلطه ده. موږ ډېر زیات تاجران د تیلو لرو، د اندازې نه هم زیات دي. اصلا په بازار کې که پنځه شپږ غټې کمپنۍ سره فعالیت وکړي، نور نه یوازې داسې هغه ته منګیسار نه شو ویلی، بلکې هغه ته یو ښه رقابت ورته ویلی شو. او په افغانستان کې د تیلو د کمپنیو شمېر ډېر زیات دی، په غرب کې هم د اقل له لسو نه تر پنځه لسو کمپنیو پورې سره یو بل سره رقابت کوي، او په شمال کې او شرق کې هم سره تقریبا یو واته کمپنۍ له یو بل سره رقابت کوي. موضوع د انحصار
د سوداګرو یوه بله ستونزه، جناب وزیر صاحب، دوی وایي کله چې موږ په شخصي امنیتي کمپنۍ باندې ترانزیت کوي، یادې ولایت نه بل ولایت ته مالونه انتقالول، زموږ مال وای ډېر ارزانه لویده. اوس چې وایي کله د محافظت عامه ته دغه انتقال د مواد سپارل شوی، د دوی نه پیسې اخیستل کېږي او دغه مال تقریبا یو په څلور ورته قیمت تمامېږي. دا شکایتونه پر ځای دي سوداګرو؟
زه ولا نه پوهېږم چې پخوا دوی څو ورکولی او اوس دې خلکو ته د دوی څومره ورکوي. خو محافظت عامه دغه پولیس باید څه د ارزانتر اوسېږي نسبت د شخصي کمپنۍ نه. هدف دې چې محافظت عامه پولیس تشکیل زور همدا اوسي، لږ ذره سهولت راشي او هغسې ارزانی شي. اما ځینې دغه شکایتونه ما هم اورېدلي دي، موږ د وزارت داخلې سره دا شی مطرح کړی دی، حتی د کابینې په سطحه مطرح سوی، او رئیس جمهور امر کړی دی چې دوی باید هماغه یعنی یو ډېر معقول قیمت ورکړي. نه داسې
حدیث سره دغه شکایتونه تاسو ته هم رسېدلي؟ که چېرې داسې وي، نو آیا حکومت په لوی لاس نه غواړي چې په خلکو باندې د خوراکي مواد یا نور مواد بیې لوړې کړي؟
نه نه، دا د حکومت هدف نه دی. حکومت غوښتل چې په جای داسې خارجي امنیتي کمپنۍ اوسېږي، دغه کار د پولیسو کې، د حکومت پولیس کې، زما په اخر ځای یو ډېر ښه کار و. داسې د حکومت پولیس اوس دومره قیمت ځان څه د خرڅوي، دا غلط کار دی او دا د وزارت داخلې کار دی چې هغه په دغه نورمال نرخ باندې چې د خپل سرویس خلکو ته څه کې وړاندې کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې اوس چون موږ د امنیتي کمپنیو نه دا شی واخیست، حکومت یو انحصاري شکل لري او حکومت څه د خپل قیمت څه لري کړي، دا د منلو وړ دی.
حدیث صاحب، که کابل ښار یا نور ښارونو ته راشو، همیشه افغان حکومت یا سوداګر یا ستاسو وزارت دغه مسله مطرح کوي چې آزاد بازار دی، نو تاسو نه شي کوی چې په بازار کې بیې کنټرول کړي. آیا دا پلمه کېدای شي چې مثلا بیې ورځ په ورځ لوړیږي او تاسو په دې پلمه چې آزاد بازار ده او بیې نشي کنټرولولی؟
په هغه مسایلو، په هغه اجناسو کې چې په کافي اندازه رقابت موجود اوسېږي، ضرورت دې نشته چې حکومت څه کنټرول کړي. مثلا علفان ډېر زیات دي، احتمال دې دور نشته چې څوک په بدل کې احتکار وکړي یا انحصار څه دراوړي. ولی که حکومت نه داسې حالات منځته راغی چې په قصدي ډول دوی انحصار حالات راولي او یا په قصدي ډول څه د احتکار څه کوي، په هغه صورت سره بیا حکومت حق د مداخلې لري او حق د قیمت د تعین لري.
یعنی تر اوسه چې کوم وخت باید په کابل ښار یا نورو ښارونو کې د خوراکي موادو او یا هم د سون د موادو بیې لوړې تللي، تاسو تر اوسه کوم وارې مداخله کړې؟
څو ځلې مو مداخله کړې. دا تېر ځمای بل کال ځمای قیمت د غازو عین اتیا نوي ډالر ته رسېدلی و، موږ ویلي چې پنځه شپېته نه څه څوک نسخ خرڅولای، بیا موږ په خپله حکومت واخیست او اوس قیمت غاز څه دی ډېر ټیټ دی. کیلو کې به عین شی چې مثلا اوس موږ جیګ قیمت څه دی اته پنځوس دی، پنځه پنځوس اته پنځوس تر منځ دی. اوس دغه اواخرو کې وزارت مالیه متاسفانه هغه جیګ ګمرک قربان دي، نو دا تقریبا یو دوه افغانۍ ورباندې اثر لري. کابینې ته ما دا موضوع مطرح کړه، ما ورته وویل چې قیمتونه جیګېږي، ولې رئیس صاحب جمهور فیصله وکړله چې هغه د محصول جیګېږي سي په هغه باندې په تیلو باندې، نو تمام یو څه قیمت به جیګېږي. ولی موږ ګورو چې تر څو تمامېږي، پرچون فروشو دیو ته له پنځه فیصد نه زیات ګټه نه ورکو، او څوک چې واردوي هم دغه غوته لس فیصد کړو.
دغه د احتکار موضوع تاسو یاد کړه، اوس هم شکایتونه شته چې په کابل ښار یا نورو ښارونو کې سوداګر مالونه ساتي داسې حالت چې هلته ضرورت پېښ شي، لارې بندې شي، بیا نو وایي قیمت خرڅوي. د احتکار د بیخي له منځه وړلو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟
موږ احتکار یوازې د خوراکي موادو په ارتباط باندې او د نفتي موادو په ارتباط باندې داسې څارو، داسې یو حالت نه دی راغلی. همدا اوس فضل د خدای دا دوه کاله کېږي چې د خوراکي موادو قیمت په افغانستان کې ښه دی، ډېر ټیټو جیګ څه ده نه ده سوی. نفتي موادو قیمت هم د یو نیم کال کېږي چې بالکل تقریبا استقرار لري، نو په دې اساس باندې موږ دغه اثر نه وینو په بازار کې. او په نورو موضوعاتو کې مثلا موږ نشو کولی چې خلکو ته ووایو چې د ساعت قیمت دې څه ده څو اوسېږي، یا د ساس د مایکروفون قیمت دې څه ده څو اوسېږي، یا ورته ووایو چې فرنیچر په څو اخلي. په نورو موضوعاتو کې حکومت یا به دای چې سوسیالیستي حکومت به وي، او حکومت به په خپله دا ټول شیان څه ده په خپله مغازو کې خلکو ته ورکړي چې هغه کام یا ناکام سیستم دی او غیر دغه زنه کنټرول شاید چې د کنټرول کې به حدا زیات فساد بسره کې راسي هر ورځ به حکومت په داخله کې حق نه حق بسره خلک ده
جناب حدیث شپږ نه سوړان دی یعنی د روان میلادي کال په پیل کې ساتلو د وزارت کارکونکو له خوانه یو سرخلاص لیکل مشرته لیکل شو او ویل شو چې په دغه وزارت کې فساد ده سره لدې چې ستاسو مرسیال په هغه وخت کې متصل کوم کې دغه راپور رات کې یا دغه لیک لیکل رات کړ خو ماوی ویل چې په اداره کې فساد شته په وزارت کې فساد شته
ښه امکان لري په ټولو ادارو کې هغه د فساد ده او موږ کوشش کوو چې تر حد امکان پورې داسې د جیت کو هم هر کله چې مشخص فساد یا فساد رمای فسی موږ دغه په مقابل کې صدا اقدام کوو دغه کاغذ په ارتباط باندې هغه فرمولي له خوازم نه پوره تحقیقات سره سوي ده د سیم خلاص سوي ده او چې پیدا نه کړل په اساس باندې صدا هغه
لیک چاله کې وای اساس ده
دا هیڅ معلوم نه ده تر اوسه پوری حتی د افغانستان نه لیکل شوی موږ وزارت تجارت نه ده پښتنو کې صدا چاله کې لای ده دا هغه چاله هغه یې پیدا کړی ډیر په مربوط ډول باندې هغه سوي ده
هم فکر نه کوي چې خپل متصل کوم کې په وزارت کې د فساد موضوع تایید کړ خپل په دې اندې کسان له خپل کې شوی
بهتر ده تاسو
دغه پښتنو کې یو بل موضوع د ولسمشر په فرمان کې د غوروسي 15 وختن فرمان سي ودې کې تاسو ته دند سپارل شوی چې د صنعتي پارکونو طرحه تر دوه میاشتې پورې جوړه وزیرانو شورا ته معرفي کوي تاسو په دې برخه کې څه کار کړی تر اوسه
او موږ په هغه کولاد کې خو بیا رئیس صاحب د تصمیمونی وسې د صنعتي پارکونو وظیفه د ایسا ته ورکړسي مګر چې موږ ته کم وخره کړی وو خو موږ دا انتقال دی قانوني انتقال دی ټول درایګانو د زمکو مسولیتونو ل پرکای سراتینه تر ایسا پوری د وخت شیدونی وو خو تقریبا تکمیل سوای دی ماتریس دی ایسا ویله تقریبا د تکمیل په حالت کې ده او نور د مسولیت لایسا سره
تاسو نه د صنعت د پیورتیا د ملي تجارت د پالیسي جوړول غوښتنه هم شوه آیا تاسو په دې برخه کار کړی
وو منګه پالیسي دی ملي تجارت پالیسي مو جوړ کړی دا البته په دې سره کې لمنځه خارجی ادوایزران هم کومک کوي ما د دوی اول مسوده څلور میاشتې مخکې څه ډول وسله جوړ ډیرو سره هغه نومه راځي نومه او بیا موږ ورته ورکړل دوه مسوده مې بلسته ده لکه چې نورم تصحیحات څه د پکار دي او پرون مې څه د مهمې سبې تجارتي ته ویل چې د مدو زر راکي نهایي کې ولې په هر حال زمنګ د تجارت پالیسی ما ته ډیره خاغه ده معلومه ده هغه شیان چې موږ کولای شو په داخل کې جوړ کو یعنی تعویزي تعویز دي په واردات صنعت دلته په مخ بوسو موږ په حالت کې د یو حمایوي تعرفه غوښتنه کوو هغه شانس موږ دلته نسو جوړولای او عام ضرورت ورته هغه ته غواړو چې تعرفه غواړو او حکومت غواړي چې هغه محصولات چې صادرات لپاره یې څنګه سره هر څومره امکان لري چې سره کومک وکړو څنګه موږ وکړو خارج ته
جناب وزیر صاحب د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو ملک تولیدات او صادرات هم ډیر ضروري دي د مرکزی احصایې راپور ښیي چې افغانستان 4% واردات او یواز شپک فساد صادرات لري د تیرو لاسو کلو هڅه ته پکتو د صادرات کم نه دي
دا یو څه وایم چې دا کوم احصایې متاسفانه من ته پلاس راځي دا یو مطمئن احصایه نه ده زه مثال په ډول درته وایم دا هغه ورځ دي غو سره غېدل میوه تازه میوه له صادرونکو سره کابل نه دوی ویل چې تیر کال یو څلور شپږ میلیون ډالر موږ یواز کابل نه صادرات کړي یواز تازه میوه او د قندار نه مام دغره صدا تقریبا 3.5 ډالر سره د موږ یواز دي تازه میوه صادرات کړي زمونږ د وچې میوه صادرات لا قل درې چاند دي تازه میوه دي د دې سره چې قانون نو تاسو زیه یو چې زمونږ اواقي صادرات امکان لري د 1.3 میلیارډ ډالر بانک جهانی لیکلي دي چې زمونږ اواقي صادرات 3 میلیارډ ډالر دي خو په دې اساس دا ارقام قابل دي قبول نه دي
یعنی د واردات په اندازه بیا هم کم دي
واردات په اندازه ډیر کم دي ولی د واردات په اندازه کې واردات خو موږ ماشینالات هم شامل دي ماشینالات خو د هغه دي تولید لپاره دي یعنی د کی تولید لپاره
داسې اندېښنې هم شته جناب وزیر صاحب چې خپل حکومت صادرونکو ته زمینی نه برابر وي چې دوی خپل مواد انتقال کړي نور هیوادو ته جهانی مارکیټو ته ولېږي
تاسو نه ده هغه څه چې دولت لاس کې هغه کیږي اوس مثلا صادرات باندې موږ مالیات نه لرو موږ وایو چې یو وخت تعرفې کوم لري کیور باندې 2% اخیسته هغه ملغوه کړی دی دا اوس مثلا زمونږ د انچاپ صادرات خلک د غوسره کینی تاجرانو سره سم بازاري به ورته کی مثلا نه وای موږ اوس سکل دی اول ځل لپاره موږ به و بمبئی او حیدرآباد ته لیږو په خاطر دا اوس موږ په غوږ دی حکومت په باندې د پېټی کار باندې دا همدغه سي موږ اوس مالیزیا ته میولېګو او قندار موږ انار کوریا او جاپان ته ځي اوس موږ انار اوس د قندار ته
ځي
په خیر او جرمني ته ځي
د خبرونه د پښې بوت رسیدلې کو په پای کې افغانانو ته یو زیری ورکړي چې د صادراتو د لوړېدو لپاره او همداشان د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره به ستاسو اقدامات سوي او څو وايي سوداګرو ته چې تر کومه وخت پورې په غونډې هوادونه کې د ترانزیت او سوداګرۍ ستونزې حل شي
من غواړو سي تجارت او د تشبث محیط نورم بهتر کو په دې باندې صدا کار مو روان دي چې د قوانینو له لحاظ وي چې د مقررات له لحاظ وي چې د اداري پروسیجرو له لحاظ وي چې دا ورته ساده کو دي زه بنا پیسې کې څه کومه کو او د بازار یبي پیسې کې په خارج کې راکو ورسره کومه کو ترانزیت پیسې کې پاکستان سره دا موضوع بیا سره مطرح کو منګه نوې مشکل له ایران سره پیدا کړی دا غو ایران باندې تاجرات کو د سوي دي بندر عباس دار باندې اهم د سفارت د امریکا سره د حکومت د امریکا سره منګه دا موضوع باندې بس کړی دا غو له من سره ډیر مدارا کې په دې ساحه کې چې د حکومت لاس کې یا غو سره څه کو حکومت تعهد لري وزارت تجارت تعهد لري سل تاجرانو سره به کومک خصوصا په صادراتو کې
ډیر مننه زموږ د دې ونې د حقیقت څه د پروګرام هم دلته پاتې ورسید د سوداګرۍ او صنایع وزیر خاغلی انور الحق احادیث په څخه ډیر مننه
تشکر
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.